دوستانو په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شپې د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې په خوست کې سیلابونه او ګلۍ یو ځل بیا خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. په اسارک وزري ولسوالۍ کې مو د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وروستي حال هم خبره وو. له دې به هم خبر شي چې د کونړ په چپه دره کې وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. نوریاس نوري د نړۍ او افغانستان خبرونه دراوري.
سر که هم پام کړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر د ازري ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاکه شوې ده. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا وړاندې شوې کابینې په اړه نن بحثونه پیل کړل. د مصر د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسي ملاتړي په قاهره کې لاریون کوي ترڅو د حکومت د هغه پلان پر وړاندې د قوت څرګندونه وکړي چې غواړي په قاهره کې د دوی دوه درول شوي کمپونه ونړوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر د ازري ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو پاکه شوې او اوس خلکو ته د بشري مرستو رسول پیل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبرالان ته وویل چې د سیمرغ په نوم په دې عملیاتو کې په ازري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 وسلوال مخالفین وژل شوي چې یو شمېر بهرني اتباع هم پکې شامل دي. په خواتر د طالبانو خپل لوري ته اوښتي تلفات رد کړي وو. طالبانو د کورنیو چارو وزارت وروستۍ ادعا رد کړې او ویلي دي چې د دوی وسلوال اوس هم په دې ولسوالۍ کې فعال حضور لري. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیقي دغه راز هغه راپورونه هم بیا اساس وبلل چې وای د کونړ د چپې درې ولسوالۍ طالبانو محاصره کړې ده.
در تمام ولسوالی ها و در جایی که ما یا حضور فیزیکی پلیس داره یا اردوی ملی افغانستان داره، بخصوص در چپه دره، ما مشکلات داره.
په ټول ولسوالیو کې چې پلیس او یا ملی اردو فیزیکی حضور لري، په خاصه توګه په چپه دره کې موږ استونزې لرو، خو دومره جدي نه دي چې موږ ورته محاصره ووایو. په چپه دره کې زموږ عملیات پیل شوي، ان شاء الله پایلې به ژر درته اعلان کړو. مخکې ترې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې د کونړ چپه دره ولسوالۍ محاصره کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو غړی چې د تاجکستان تابع دی له او افغان همکارانو سره نیولی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو سره 10 کیلوګرامه هیروین او 40 کیلوګرامه چرس نیول شوی دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې د پاکستان په پېښور او میرانشاه ښارونو کې ورته روزنه ورکړل شوې وه او افغانستان ته د تروریستي اعمالو د ترسره کولو لپاره استول شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستانیو چارواکو وغوښتل چې په کوټه کې د افغانستان د قونسلګرۍ د لادرکه شوي کارکوونکي په موندلو کې هڅې تیزې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه په اسلام آباد او کوټه کې له چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي.
متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه د خپل کارمند نه او نه هم د اختلافچیانو د خانه کوم مستقیم تماس درلودلی، ولې په تکرار باندې مو او په جدیت باندې مو د پاکستاني چارواکو نه دا غوښتي دي چې زموږ د همکار په پلټنه کې او د په پیدا کولو کې ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
د محمد هاشم په نوم په کوټه کې د افغانستان د قونسلګرۍ مامور شاوخوا دوی اونۍ مخکې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی لخوا وړاندې شوې کابینې په اړه نن بحثونه پیل کړل. ټاکل شوې پارلمان د رواني اونۍ په پای کې د کابینې په اړه د اعتماد رایه واخلي. د پارلمان غړو ته په وینا کې روحانی وویل د جمهور رئیس په توګه د دې لومړیتوب به د هیواد د اقتصادي ستونزو له منځه وړل او ډیپلوماتیکي انزوا ختمول وي. روحانی وویل موږ ټول پوهیږو چې هیواد مو له ټولنیزو او اقتصادي ستونزمن حالت سره مخامخ دی او نړیوالو فشارونو هم دغه ستونزې ډېرې کړې دي. هغه همداشان لویدیځ هیوادونه تورن کړل چې د ایراني ټولنې لومړنۍ التیاوی برمته کړي ترڅو پر دې هیواد فشار راوړي چې له اټومي لانجمن پروګرام څخه خلاص واخلي. نوی ولسمشر چې په رژیم کې دننه اصلاح غوښتونکي ملاتړې دي د روانې میاشتې په پیل کې د ټکنوکراتانو اتلس کسیزه کابینه اعلان کړې وه. پر هند تور لګول شوی چې په کشمیر کې په یوې نالم سوون کې حمله کې یو پاکستانی ملکی وګړی وژل دی. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو تازه پیښه ده. د پاکستان د یو لوړ پولي پوځي چارواکي له قوله ویل شوی چې وایي هندي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د کشمیر لانجمنې کرښې په اوږدو کې پر دریو سیمو د توپونو ډزې وکړې. دغه چارواکي ویلي چې پاکستاني ځواکونو دغې حملې ته ځواب ووایي. د هند پوځ قومندان وویل هندي ځواکونه د پاکستان لخوا نالمسون کې حمله ته جواب وویل. د جلا شوی کشمیر د پولیسو غوډو کې کړکېچ روسه له هغې زیات شو چې د اگست په شپږمه 15 هندي عسكر په یو حمله کې ووژل شول. د مصر د لریکري شوی ولسمشر محمد مرسي ملاتړ په قاهره کې لاروین کوي ترڅو د حکومت د هغه پلان پر وړاندې قوت څرګندونه وکړي چې غواړي په قاهره کې دوی دوه درول شوي کمپونه ونړوي. دغه ماش وروسته له هغې پیل شو چې پولیسو وویل دوی به د دوشنبې په ورځ سهار وختي د دغو کمپونو د نړولو لپاره اقدام وکړي. پولیس تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی او د ځنډ علت هم نه دی ویلی. چارواکو مخکې ویلي وو چې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره به تدریجي اقدام وکړي. همدارس ټاکل شوی چې د الازهر استر مولا امام احمد طیب بنن له سیاسي ډلو سره په دې هیله خبري وکړي چې د رواني اونۍ په پای کې د روغې جوړې خبري پیل کړي. د جولای له درېمې راهیسې چې مرسي له واک لري شوی په شخړو کې له 2500 زیات کسان وژل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا آذربایجان ته ځي. کرملین وایي پوتین او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف به مخامخ خبري وکړي او هم به د مختلفو مسلو پر سر خبرو کې برخه واخلي. د روسیې د ولسمشر یو همکار یوری اوشاکوف وویل 15 یا شپږ دوه اړخیزې موافقې لاسلیک ته چمتو شوي دي. هغه په مشخص ډول دغو موافقت نامو په اړه څه ونه ویل، خو دومره وویل چې هغه د انرژۍ په برخه کې دي. د اوریدې سات مهم خبرونه.
خبرنو مولا ساده راډیو نو اوریدل. افغان چارواکي وایي د ازرې ولسوالۍ لارې پرانیستې ده او په اساره کې عملیات روان دي. په دې اړه پر رپورټ سربیره به ملادي خبر کو چې په خوست کې سیلابونه او غلې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. همدارنګه بواوري چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ د وسلوالو تر برید لاندې ده او د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه سیمه کې د عملیاتو پلان لري. په بدخشان کې کولرا یا وبا ته ورته یو ناروغي ګډه شوې چې تر اوسه لږ تر لږه یو کس وشلې ده او د افغانستان لوی څارنوالي د ننګرهار لامنیتي مسؤلیتونو څخه د شیرزاد د ولسوالۍ په یوې پیښې کې پولیس ته د درنو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي. دوستانو تاسو کولای شئ چې په رادیو سرویر چې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام 5.15 پکې زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري او همدارنګه زموږ مطالبه او ریپورتونه ولولې لاکسونو او ویډیوګانو سره یو ګوري. زموږ د انټرنیټ پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ایس حساب سوکونو د سیمرخ په نوم د افغان ځواکونو روسي عملیات ستایلی وایي چې دغه ځواکونو په کې خپل توانایي خودلې. د لومړني تر ټولو ستر عملیات بلل کې چې افغان ځواکونو یې رهبری پر غاړه لرله او د لوګر پاسره او د ننګرهار د سړک په ولسوالیو کې شوی. نور حل کابل د معصوم میوند پر رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې ایساف ځواکونه په دې باور دي چې اوس مهال افغان ځواکونه دا توان لري چې د وسلوالو مخالفینو هر ډول حمله ته غشتلي ځواب ورکړي. د ایساف هانس فیلډمن د دوشنبه پورس په کابل کې خبر اعلان کړل چې د لوګر ولایت په ازره او د ننګرهار په حصاره کلسوالي کې د سیمورخ په نوم عملیاتو چې افغان ځواکونه په خپلواک توګه پر مخ وړي د ستایلو وړ دي. ښاغلی فیلډمن وایي د افغان ځواکونه ورتیا اوس مهال د ډاټ وړ ده.
د افغانستان امنیتي ځواکونه
مخکې د دې جوګو چې په ډېر ښه توګه د دارنګ تاوتریخوالي ځواب ورکړي. هغوی همداراز د دې توانایي لري چې دا اطمینان ورکړي چې د دارنګ پیښو ځواب ویلای شي.
د سیمور په نوم د افغان ځواکونو پوځي عملیات لومړني خپلواک او لوی عملیات بلل سوي. د ننګرهار او لوګر په حصاره کې اوازره ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ورسته تر هغه د عملیات پیل کړل چې ځینو سیمو یې چارواکو د طالبان لخوا د دې ولسوالیو د محاصره کېدو راپور نه ورکړل. د سیمور په نوم پوځي عملیات روان لمریز کال د زمري میاشتې پر درېمه د افغانستان د دفاع وزارت لخوا پیل سو چې پولیسو هم پکې ونډه درلوده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په دې عملیاتو کې د لوګر ولایت په اوازره ولسوالۍ کې خواد وسوته نو وسلوال مخالفین وجل سیوی چې بهرنیان هم پکې شامل دي. دغه وزارت وایي په دې عملیات کې یو پولیس وجل سوی او څو نور جبل سیوی دي. د کورونی چار وزارت ویان صدیق صدیقی د ازری ولسوالی د امنیت پاړه ډاډ ورکړ او وایي چې دغه ولسوالی له وسلوال مخالفینو پاکه کړی ده.
مسیر کې از خود مرکز
هغه لار چې له مرکز ازری ولسوالی ته تللې په بشپړتګ تصفیه شوې ده. تاګوراتک پریکيږي کومکونه او خوراکي مواد هم ورسېدلې دي. حکومت خلکو ته د مرستو درسول په حال کې دی. هلته د پولیسو او ملي دوز واکونه ځای پر ځای کیږي او په داسې لارو چارو کار کوي چې بیا طالبان ورونه ګرځي. څه چې د افغانستان د پولیسو اردو په توان کې وي د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره به ولګول شي.
دې ولسوالۍ به خرج خواندات
خو ښاغلی صدیقي وویل چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لا هم پوځي عملیات روان دي په خاطر د وسلوال طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه د امنیتي چارواکو هدا ویرت کړي وي. د ډلې په یو تازه خبر پاڼه کې دا ادعا هم کړې چې په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات پر شا تمبولي دي. افغان چارواکو د دې ادعا نه ده تایید کړې، خو د ناټو ځواکونو او افغان حکومت چارواکو په داسې حال کې د افغان ځواکونو د یاد خپلواکو عملیاتو ستاینه کوي چې دا ځواکونه لا هم د درنو تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
دوستانو دا د ریپورت تر خبرېدو وروسته طالب ویان زبیح الله مجاهد له نامعلوم ځای څخه په یو تلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته د کورنیو چارو د وزارت د ویان د ادارې رد کړ چې ګوندې لا زرې طالبان په شا کړي. د مجاهد په وینا د زرې ولسوالۍ ټولې برخې وسم د دوی سره دی او یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د پخوا په څیر د حکومت سره ده. د هغه ادعا ده چې د کورنیو چارو وزارت یې نه مني.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په خوست کې سیلابونه او غلې یو سل بیا خلکو ته درانه زیانونه اړولې. د یک شنبه د ورځې په سیلابونو کې په خوست کې درې خزي او یو نارینه وژل شوې دي او همدارنګه چارواکي وایي چې څو داسې جسدونه موندلي چې تر اوسه پورې نه دي پیښندل شوې. نجیب الله لوخیلی په اړه نور تفصیل راکړي.
د ولایت مقام وین مبارز محمد زدران ویل چې د یک شنبه ورځ د ماخام بارانونو او سیلابونو له کبله په خوست کې درې مېرمنې او یو نارینه وژل شوي او د درې تنو مړو جسدونه موندل شوي چې تر اوسه پیژنګلوي نه ده شوي. همدارنګه دوه تنه ټپیان شوي او ګلیو زیات فصلونه هم له منځه وړي دي.
د مبارز محمد صدران په وینا د یک شنبه په ورځ د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې تندګلې شوي چې نږدې ټول فصلونه یې سخت زیانمن کړي دي. نوموړی د خوست ګردې سړک د بې برخې د زیانمنېدو خبره کوي او وایي چې نوموړی سړک د لنډ وخت لپاره د موټر پر مخ تړل شوی چې د خلاصولو لپاره د فواید عامې وسایل او وسایط سیمې ته رسېدلي دي. همدارنګه د جمال حکیم په نوم د شمال د شړل کلي اوسېدونکی وایي چې د کور نږدې ځمکې سیلابونو لاندې کړي او که چیرې د ولایت مسؤولې ادارې ورته پام ونه کړي ممکن راتلونکي سیلابونه یې کلي لاندې کړي.
موږ شمال شړل په سیمه کې د موسمي سیلابونو شروزي دیغه خو هم څنګه چل یاد مونږ منځ کو ته جوړ کړی و او په درتون کې چې ډیر زیات یو برو وتلې اې دې مونږ کورونو ته خطر پیښ کړی دوه کله شي کچوګ اې دې مخاونه نسی حکومت مونږ سره کومه کنه کې اوس چارواکي دې ته نظر ونه شوی اې مونږ منځ کې څه شي کورونه بې ایمان ضرور شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیرو سلاونو له کبله د مړي له هرې کورنۍ سره د 50000 افغانیو او ټپیانو سره د 50000 افغانیو همدارنګه د یو شمېر خوراکي توکو او پوښاک وسایلو مرسته کړې وه چې په ورته توګه به له کار سره وروسته د پرونیو سلاونو او ګلیو زیانمنو سره هم مرسته وشي. د یادونې وړ ده خوست د اقلیم له نظره موسمي بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله خوړونه او سلاونه راوځي او هر کال درانه مالی او ځاني زیانونه رامنځته کوي.
لا تیرو پنځو ورځو د کونړ د چپیدری ولسوالۍ د وسلوال لخوا تر سخت محاصره لاندې ده او هر ساعت پکې د جګړې د پیښېدو امکان شته. د خو د چپیدری د محاصره په اړه له کونړ څخه د روح الله نوري ریپورت واورو.
د کونړ د چپیدری ولسوالۍ په حویلۍ او شاوخوا امنیتي پوسټو کې راګیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو پنځو ورځو یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پرې د محاصرې کړۍ راتنګ کړي او ډزې پرې پیل کړي دي. د چپیدری امنی قومندان نجیب الله ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دا شهینه کوي ټول ساحه زمونږ لاس نه تل لا رخ کتم زمونږ مخ بند ده او پورتم بند ده.
هغه وای سرتیری د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولای چې خپل کورونو ته لاړ شي.
زما سربازان کور ته نشي تللی، واده اوس هم هغه ځای کې زموږ دوه سربازان بندبین دي، د کورونو نه ایستلي، د شپې وړه دروازې په ګټو ولي. زه خو دلته پروت یم، وایم زه یو کلي ته تګ راتګ، زه د جمعې مانځه ته نشم تللی، واده خدای مسلمانان.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته د پخوا په څیر وویل دوی له تیرو څو میاشتو په دې هڅه کې دي چې د چپېدارې ولسوالۍ او د نورستان مرکز پارون ته د غزېدلې لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي، پلان یې جوړ کړی او مرکزی حکومت ته یې لیږلې دي.
ما آمادگی داریم، پلان سازی کردیم، مراجع بالا باید احکام بدن، امر بدن که عملیات شما شروع بکنید. ما منتظر اونمو هستیم که مقام محترم وزارت امور داخله یا وزارت محترم دفاع ملی اینا باید امو پلان ما را منظور بکنن. منتظر آمدن پلان هستیم که منظور شه و ما عملیات خود شروع.
موک چمتواله لرو پلان مو جوړ کړي، پورته مراجع باید موکتا د عملیاتو د پیل کولو امر راکړي. موک د هماغه امر منتظر یو. د کورنۍ یا د دفاع وزارت باید زمون پلان منظور کړي. موږ د عملیاتو د پیل کولو د پلان د منظوري منتظر یو چې پلان منظور شي او موږ عملیات پیل کړو. نږدې یو کال کېږي چې د کونړ چپې درې ولسوالۍ وسلوالو طالبان محاصره کړي. د کونړ چارواکي تل وایي چې د عملیاتو د پیل کولو پلان یې کابل ته لیږلې او دوی د پلان د منظوري په تمه دي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه پلان به څه وخت منظوريږي او د چپې درې ولسوالۍ کې پراته پولیس به د ستونزو خلاصيږي.
اخوا په کابل کې د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نن د وسلوالو طالبان لخوا د کونړ د چپې درې د ولسوالۍ محاصره کېدل رد کړی دي. صدق صدیقی نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل دی ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې موجود دي، خو داسې نه ده چې ګوندې مخالفین دي محاصره کړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ننګرهار له امنیتي مسؤلینو څخه د شیرزاد ولسوالۍ کې په یوې پیښې کې پولیسو ته د وختو تلفاتو په اړه تحقیقات پیل شوي. شیرزاد ولسوالۍ ته د طالبانو له منګولو د یو قومي مشر د ژغورنې لپاره پولیس استول شوي وو، خو په دې عملیاتو کې د طالبانو لخوا څه باندې 40 پولیس ووژل شول. نور حال له کابل مرزیا احمد زئی راکوي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د پولیسو د تلفاتو د یوې پیښې په اړه د دوی د پیل شوو تحقیقاتو نتایج معلوم شي. د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو چارو د وزارت پر رسمي غوښتنې د شیرزاد ولسوالۍ د پیښې په اړه تحقیقات روان دي.
زمینی شنوالی تا لیگل سوایده او دا موضوع خوست شنوالی لخوا بررسی لندی دی ترغه چی شواهد مدارک طول شین مروسی بعد لغمه دا افغانستان لوی شنوالی خپل تصمیم پا داغه حق لکی نیسی نرسنگ چی پا داغ موضوع که انکشافات هم پیراسی مستاغه وقت مدبات تا بدیر برمات برم.
کاغلی عزیزی دیده تحقیقاتو ده جوزیاتو پاره لسوایلو داره وکره، خو په خواتر ده ده کورنی چرا وزارت ویلی چه باید ده ننگرهار ده امنی قمندانه لمسولینو سخه تحقیقات وشی ترسو معلومه شی چه ده شیرزاد ولسوالی ده پولیسو ده عملیاتو پر رهبری که ناغیری شوی او کنه. شاوخوا لس ورځې مخکې پولیس د شیرزاد ولسوالۍ ته استول شوي وو تر څو یو قومي مشر چې طالبانو محاصره کړی وو وژغوري، خو په دې عملیاتو کې پولیس د طالبانو له یوه کمین سره مخ شول او څه باندې 40 پولیس پکې ووژل شول او یو شمېر وسایط یې له منځه ورلاړل. څو ورځې مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې د ننګرهار د پولیسو مشر شریف امین د سیمې په اړه سمه ارزونه نه وه کړې او له همدې امله لوی څارنوالۍ ته د لپاره معرفي شو. خو د ننګرهار د امنی قمندانۍ د مشرتابه هیئت شریف امین دا تور نه ردوي.
قسمت علی که غفلت وظیفوي و سارنوالی اصلا دې موضوع غفلت نیست،
اصلا په دې پیشه کې کاری بې پروايي نه ده سوی. موږ د خلکو د ځان او مال د دفاع لپاره حرکت وکړ. کاری بې پروايي ها وخت و چې د هغه د کورنۍ ټول غړي وژل سوي وای. که چیرې د لوی څارنوالۍ پلاوی د څېړنو پښتون لپاره راسي موږ حاضر یو. دا چې په دې پیشه کې تلفات ډېر سوي، جنگ کامیابی او ناکامي لري.
جنگ است، جنگ است، جنگ برد باخت داره.
د ننګرهار ولایت له دوه اونۍ راهیسې د شیرزاد ولسوالۍ د پیښې تر څنګ د یو شمېر نورو انتحاري حملو او ناکراریو شاهد وو. د اختر په لومړۍ ورځ هم په غنیخېلو ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپاړس تنه ووژل شول. د کورنۍ چارو وزارت د ننګرهار د امنی قوماندانۍ چارواکي په داسې حال کې لوی څارنوالۍ ته ورپېژني چې د مدني ټولنې یو شمېر غړیو په ننګرهار کې روانې ناکرارۍ د ځایي چارواکو د نه پاملرنې له کبله ګڼي او د دې ولایت په ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې.
و موردل چې لوی څارنوالۍ وایي په ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې د هغه شلو پولیسو په اړه د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي چې ګومان کېږي د چارواکو د بېغورۍ له کبله به له داسې پیښې سره مخ شوي. یوازې جنګ جګړې نه دي چې د افغانانو ژوند ګواښي، بلکې ناروغۍ هم ورسره کله ناکله ملتیا کوي. د بدخشان په یوې ولسوالۍ کې یو شمېر اوسېدونکي کولورا ته په ورته یوې ناڅرګندې ناروغۍ اخته شوي چې تر اوسه پورې یو تن پکې وژل شوی. نور تفصیل اجمل آرین راکوي.
په بدخشان کې سلګونه کسان کولورا ته ورته ناروغۍ باندې اخته شوي. د بدخشان ولایتي چارواکي او سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د دې ولایت د رایم ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې په نس ناستې او فراق کولو باندې سلګونه کسان چې زیاتره یې ماشومان او مېرمنې دي اخته شوي. د بدخشان دیوالي ویان عبدالمعروف راسخ په وینا چې د ناروغانو زیات شمېر د یادې ولسوالۍ په چپهدره سیمه کې دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې خبرې د پخلي تر څنګ وویل چې دوی په دې اړه پوره تدابیر نیولي تر څو هر څه زر چې کېږي دغه ناروغۍ چې د ده په وینا کولرا ته ورته ده کابو شي. د پیښې د خبرېدو سره سم د سیمو د ارزیابي ټیمونه سیمې ته واسول او ټول پنځه ټیمونه وو چې په سمه همغږۍ کار وکړ. وروسته ولیدل شو چې ټول ټال 1409 کولرا ته ورته پیښې کشف شوې چې د خدای په فضل ناروغۍ اوس تر یوه حده مهار شوې او د ناروغۍ سمپل مو دا مهال د زیاتو څېړنو په خاطر کابل ته لیږلی. د عامې روغتیا رئیس وایي چې له دغو شمېرو ناروغانو څخه یوازې یوه نجلۍ خپل ژوند له لاسه ورکړی او د نورو ناروغانو صحي وضعیت ښه دی. ښاغلی خاوري وایي چې دوی پوره امکانات لري. تر اوسه پورې کوم خاص مشکل موږ ته نه دی پیدا شوی، ځکه موږ پوره دارو درمل اوس په اختیار کې لرو او د پیښې ځای ته مو دوا او نور امکانات لیږلي چې د صحي ټیمونو له طریقه وکارول شول. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي که څه هم د دې ناروغۍ عمده لامل نه دی څرګند، خو د اوسېدونکو خوارځواکي او همداراز د څښاک د صحي اوبو نشتون هغه ستونزې دي چې د دې ولسوالۍ خلک پرې اخته شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
خبری مجله اوري.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک ته چمتو دی. دغه کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت او عامه افکار داسې دي چې افغان حکومت د دې تړون لاسلیک کېدو ته اړ باسي. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکوي.
سره له دې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د دواړو هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو حکومتونه د دې تړون پر سرنګوالي موافقې ته نه دي رسیدلي. امریکایي چارواکو تل ویلي چې دغه هوکړه لیک باید ژر تر ژره لاسلیک شي، خو افغان حکومت د دې تړون پر کیفیت او شرایطو ټینګار کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه څرګنده کړه چې اوسنی وضعیت ته په کتو سره افغان حکومت چمتو دی چې دغه تړون امضا کړي. دا چې په دې اړه د افغان حکومت د چمتو کېدو علت څه دی، په دې اړه له ښاغلي کوهستانی اورو.
د دې تړون په اړه خوشبیني سته. له یوې خوا سیمه ییز ګواښونه د ډېرېدو په حال کې دي او امنیت په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابېږي. د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمېره زیاتېږي، نو زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت د دې واقعیتونو په درکولو سره د دې تړون لاسلیک کېدو ته چمتووالی لري.
افغان حکومت تقریبا دوه میاشتې مخکې په قطر کې د طالبانو د دفتر پر پرانیستل کېدو له شدیدو اعتراضونو وروسته له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر خبرې وځنډولې. افغان چارواکو ویلي تر هغې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مستقیمو خبرو اترو زمینه برابره نشي، د دې تړون پر سر مذاکرات به له سره پیل نه شي. خو په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو ویلي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ باید امنیتي تړون د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې لسلیک شي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف جانفورد په خپلو تازه څرګندونو کې د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي تړون مهم ګڼلی او ویلي دي چې دا تړون له افغانستان سره د لویدیز تعهد ښیي. په همدې حال کې ځینې داسې رپورټونه هم شته چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ په دې اړه غیر رسمي خبرې روانې دي. بلخوا د یک شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځلې بیا وویل چې دوی ته د یاد تړون د لاسلیک کېدو لپاره د ضرب الاجل ټاکل مهم نه دی، بلکې د دې تړون محتویات ورته اهمیت لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه وویل:
لکه څنګه چې افغان ولسمشر په کراتو اشاره کړې، په هغه صورت کې چې د دې تړون وروستی متن د امنیت تامین، د سولې د تامین، د ډیموکراسۍ د تقویې او همدارنګه د دولتي نهادونو او امنیتي قواو په شمول د افغانستان د اساسي منافع منعکس کوونکی وي، موږ تیار یو چې دا ډول امنیتي تړون د امریکا له متحده ایالاتو سره لاسلیک کړو.
تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر اختلافات به په نږدې راتلونکي کې حل شي او کنه. خو د جمهور رئیس حمید کرزي له مخکینی څرګندونو سره سم، که د دې تړون پر سر اختلافات هم حل شي، له لاسلیک کېدو مخکې باید د افغانستان د لویې جرګې لخوا تایید شي.
استرالیا غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره وساتي. عصمت سروان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د استرالیا محدود شمېر خاص پوځیان او یو شمېر نور ځواکونه به راتلونکی کال له افغانستانه د استرالیا د محاربه پوځیانو له وتلو وروسته په دې هیواد کې څو کاله نور پاتې شي. د استرالیا د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې، استرالیا د ناټو په مشرۍ له نړیوال امنیت ساتونکي ځواک سره موافقه کړې چې د دغه هیواد ځواکونه به له 2014 وروسته د افغان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د استرالیا د ماموریت به غیر نظامي وي. خپل درې سوه خاص عملیاتي پوځیان به له افغانستانه وباسي، خو اتلس تنه به پرېږدي. د ناټو ګڼو نورو هیوادونو هم ورته ژمنې کړې دي، خو تقریبا د ټولو هیوادونو ژمنې د افغانستان او امریکا ترمنځ له امنیتي تړون سره تړلې دي. ویل کېږي که امریکا او افغانستان په خپل منځ کې امنیتي تړون ونه کړي، شایي امریکا هم په افغانستان کې د 6000 او 12000 ترمنځ پوځیان پرېنشتي. استرالیا چې اوس په اوروزګان ولایت کې پوځیان لري، وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به روزونکي رئیساف د خاصو مشورتي ځواکونو په چوکاټ کې په کابل کې وي. ټاکل شوې ده چې په اوروزګان کې د استرالیا خاص عملیاتي ځواکونه د 2014 میلادي کال په پای کې خپل فعالیت ودروي او له افغانستانه ووزي. د استرالیا دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل په ترینکوټ کې د خاصو عملیاتي ځواکونو د فعالیت له پای ته رسیدو سره به له اوروزګانه زر نور استرالیایي پوځیان هم خپل هیواد ته تګ پیل کړي. استرالیا شمنه کړی دی چې له 2015 څخه تر 3 کلونو پورې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د کال 109 میلیون ډالر مرسته وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اسرائیل شپږویش فلسطینی بندیان آزادوي، خو ورسره په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځو څنډو کې د یهودو آبادۍ قصي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ فراه هیواد دروري. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.6 اوریدل شي. همدارنګه که د افغانستان په لویو ښارونو کې، نو د افغانستان په ګڼو ښارونو لکه کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسدآباد کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.15 سپام په روښانه او واضح توګه اوریدلی شي. که د انټرنیټ اسانتیا لرئ، د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې واورئ. اوس هم د تاسو پام راګرځوو هغه رپورټ ته چې وایي اسرائیل شپږویش فلسطینی بندیان آزادوي. فراه هیواد ته راوړئ.
د اسرائیلو د وزارتونو یوې کمیټې د 24 فلسطینی بندیانو خوشی کېدل د هغې معاملې له مخې منلې چې د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرې چې 3 کاله وړاندې ناکام شوي وې له سره پیلېږي. 24 فلسطینی زندانیان و د هغو څلورو ډلو لومړۍ وي چې اسرائیلو یې تېره میاشت خوشی کېدو موافقه کړې وه. د هغوی شمېر 144 ته رسېږي. دراز د اسرایل حکومت یک شنبه په ورځ د بیت المقدس په لویدیځ او ختیځ غاړه کې لسلس خزيات او يهود ناقلینو د میش ځایونو خبره تصویب کړه. په 2013 میلادي کال د سولې خبري د فلسطینیانو په اشغالي سیمه کې د يهودو میش ځایونو لکبله ودرېدلې. د اسرایلو د کور جوړولو وزارت وویل په پلان کې لري چې هلته به د 1200 په شاوخوا کې اپارتمانونه جوړ کړي. د دې اپارتمانونو 800 به په ختیځ بیت المقدس او شاوخوا 400 به په لویدیځ غاړه کې د نورو یهودي لویو ودانیو سره جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې فلسطیني مقاماتو د اسرایلو د دې پریکړې په اړه خپل قهر څرګند کړی. وایي اسرایل په پلان کې لري چې تر کنټرول لاندې فلسطیني خاوره کې د یهودي مهاجرو آبادی وغځوي.
او دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور په